یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به د خبرونو په لنډیزو کو. د بی پولي خبریالانو سازمان ویلي چې طالبانو په تیره یوه میاشت کې 12 خبریالان بندیان کړي دي. دغه سازمان نن په دې اړه باندې یوه اعلامیه خپره کړې ده. دغه سازمان همدارنګه په طالبانو باندې غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره دی خپل مسؤلیت ادا کړی او بندي خبریالان ژر تر ژره له بنده راخوشي کړي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ګڼو رسنیو فعالیتونه هم محدود شوي او د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت بندي نیوکې دي چې خبریالانو ته محدودیتونه جوړ کړي او دوی په بیلابیلو پلمو زندان ته چوي. خو د طالبانو حکومت وایي چې د بیان ازادي ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې درناوی کوي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یو چارواکي ویلي په افغانستان کې تر 3200 ماشومانو ته د درملنو خوړو امکان برابر کړی دی. په بخنسه د درملونکو خوړو امکان برابر کړی دی چې د سوی تغذیه باندې اخته ماشومانو ته ورکول کیږي. په افغانستان کې د یونیسف د تغذیه د برخې مشري میلانی ګالوین نن سهار په ټوټر لیکلي دغه غذایي مواد په اپریل کې ویشل شوي دي. ملګرو ملتو په وروستیو کې ویلي و افغانستان کې 28 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او که چیرې دا مرستې په خپل وخت ونه رسیږي زرګونه ماشومان به د خوراکي په بخنسره د خوارځواکۍ له امله مړه شي. د طالبانو حکومت وایي چې د داعش ډلې یو مهم غړی په کابل کې وژلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ناوخته په خپل ټوټر باندې په دې اړه باندې ځینې څرګندونې کړي دي. هغه ویلي دي چې د طالبانو ځواکونو په کابل کې د داعش په یو پټنځای باندې برید کړی، د دې ډلې یو مهم قمندان یې وژلی او څو نور کسان یې نیولي دي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش دغو کسانو په کابل او ځینو نورو سیمو کې په جوماتونو، خانقاو کې د بمی بریدونو او همدارنګه د برېښنا د ستنو د الوزولو مسؤلیت درلود. ازادي راډیو نه خبرونو ته غوږ است. او په ارجنټاین کې چارواکو د وینزویلا یوه بوینګ 340 ډوله باروړونکې الوتکه له ایران سره د اړیکو په تور د ځینو دلایلو له مخې توقیف کړې ده. د الوتنو د څار د ثبت شوي معلوماتو له مخې دغه الوتکه تېره چهارشنبه د بوینس آیرس هوایي ډګر ته ورسېده. د ارجنټاین د اپوزیسیون یو وکیل او د ایران رسنیو پرون ویلي دغه الوتکه د ارجنټاین د چارواکو لخوا توقیف شوې ده، خو د ارجنټاین حکومت لا دغه اقدام په عامه نه دی تایید کړی. لازادی رادیو مو لاند خبرونه واوریدل. په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته په دغه پروګرام کې مو وړاندې لدی خبرو چې په کابل، مزار او ځینو نورو ښارونو کې په تېر یو شپه ورځ کې 14 شوي چې بېلابېلو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو د طالبانو حکومت وایي د دوی په خبره د فتنګارو مخه نیسي.
موږ به د ټولو هغو فتنګارو په وړاندې چې هغه په هېواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امنه ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
په دې اړه به تاسو ته د یو کارپو سره مرکه خبره کړو چې په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو سره مخ دي. د ویلو ده چې د بی پولي د خبریالانو سازمان ویلي و 12 خبریالان په تېر یوه میاشت کې نیول شوي.
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي، د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي.
په اروزګان کې د یو سیمه ایز یا کلیوال مکتب په اړه هم تاسو ته راپور لرو.
بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې کړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکاناتو څخه شروع کړ.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، که څه هم طالبان ادعا لري چې په ټول افغانستان کې بشپړ امنیت راوستی، خو یوازې پرون په څلورو چاودنو او بریدونو کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او ولس تنه نور ټپیان دي. کونړ، کندوز، بدخشان او بلخ هغه ولایتونه دي چې پرون پکې چاودنې او د وسلوالو بریدونه شوي دي. د دې تر خوا د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې د ملي مقاومت جبهې هم د پنجشیر په حصارک کې د دیارلسو طالبانو د وژلو ادعا کړې، خو طالبان یې ردوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناامنۍ چاودنو او وسلوالو بریدونو دوام. پرون په کونړ او بدخشان کې د طالبانو پر رنجر موټرو چاودنې وشوې. طالب چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په کونړ کې پر رنجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه کې یو وسلوال وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. په بدخشان کې هم په ورته پیښه کې یو طالب وسلوال ټپي شوی. د کندوز په درېیمه ناحیه کې بیا پر ملکي کسانو چاودنه وشوه چې پکې څلور تنه ټپیان شول. تر خوا یې په مزار شریف کې د مولانا جلال الدین بلخي نړیوال هوایي ډګر د کارکوونکو په موټر په یو وسلوال برید کې د دې هوایي ډګر دوه تنه کارکوونکي ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د ملي مقاومت جبهې چې د طالبانو د واکمنۍ پر ضد یې ټوپک پورته کړی ادعا کړې چې پرون یې د پنجشیر په حصارک کې د طالبانو پر یوې پوستې عملیات کړي او لږ تر لږه دیارلس طالب وسلوالې وژلي دي. خو طالبان بیا دا اداره دوي او تر خوا یو ځل بیا دا وکوي چې په افغانستان کې پر ضد هیڅ فزیکي وسلوال مقاومت نشته. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد:
څوک هم نسي کولی په وړاندې باندې بغاوت وکړي یا مزاحمت جوړ کړي. هر صورت موږ به د ټولو هغو فتنهګرو په وړاندې چې هغه په هیواد کې د امنۍ لور ته خلک تشویق کړي یا د امن ګامونه اخلي او یا د خلکو امنیت تهدیدوي، هغو په وړاندې زموږ ګامونه ډېر جدي او ډېر قاطع دي.
خو له دې ادعا سره سره د شنبې په ورځ طالبانو تایید کړ چې د استخباراتو ځانګړو ځواکونو یې د تخار مرکز تعلقانو اړوند څلورمه حوزه کې د داعش د تمویل، تجهیز او روزنې په مرکز عملیات کړي او پکې د دوی د یو قمندان یونس ازبکستانی په ګډون اته تنه وژلي. تر خوا یې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل: پرون ناوخته یې ځانګړو ځواکونو د کابل په بګرامیو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات کړي. ښاغلی مجاهد په دې عملیاتو کې هم د یوسف په نوم د داعش د یو قمندان په ګډون د یو تن وژل تایید کړل او تر خوا یې د محمد اغا په نوم د یو بل وسلوال د نیولو دعوه وکړه. خو د امنیتي مسایلو په بشیر صافی بیا وایي د وضعیت ښکاري چې د داعش ډلې د مهار پر وړاندې د طالبانو هڅې ناکام دي.
په خپل ځان طالبان فکر نه کوم چې هم د سیاسي ارادې په نشتون یا د هغوی ترمنځ چې کوم اختلافات دي د حقاني شبکې او د طالبانو ترمنځ او د تاکتیکي او استخباراتي موادو نشتون هم وسایلو نشتون هم یو لامل دی چې طالبان نشي کولی په یوازې ځان د داعش خطر له منځه یوسي یا راکم کړي.
ښاغلی صافی زیاتوي طالبان داعش ته د یوې وړې ډلې په نظر ګوري چې دا فکري ناسم او د ناامنۍ د مخنیوي پر وړاندې لوی خنډ دی. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش او القاعده د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلي او تر خوا یې په افغانستان کې د ناامنۍ د دوام په اړه خبرداری ورکړی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه باندې خبرونه کوو. د بی پولی خبرلانو سازمان ویلی دی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیره یوه میاشت کې دولس خبرلان بندیان کړی دي. په دغه سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو په حکومت باندې غږ شوی دی چې ژر تر ژره د بندي خبرلان خوشی کړي او د خبرلانو د خوندیتوب لپاره د خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې ارتباط ما د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې له رئیس زیا بومیا سره خبرې کړې دي چې په اول کې مې همدغه مسله ترې پوښتي چې دولس خبرلان تېر یوه میاشت کې نیول شوي دي، هغوی نظر څه ده؟
ګڼ شمېر نورو سازمانونو له هغې ورځې چې طالبان قدرت ته راغلي دي او واکمن شوي دي د خبریالانو د ځورولو، وهلو، ټکولو او د هغوی د زندانی کولو رپورټونه ورکړي دي. تر ډېره حده طالبان غواړي چې د دغه ډول فشارونو د ایجاد په نتیجه کې اوتوماتیک ډول ذهنیت د خبریالانو دغونو محدود وساتي یا دغسې رهبري قند دي چې دوی د خپل خبري توکي یا خبرونه په دغه ډول عیار جوړ او خپاره کاندي، کوم ډول چې په هغه کې یوازې او یوازې طالبانو ګټې وي او د طالبانو په ضرر شي خپاره نه کاندي، او دغه یا هم چې هغه رسنۍ چې دوی پاینده کې ترنه ویر لري هغه د یو د محدودولو تر فشار لاندې راوستلو هدف لري. نو دوی په ټوله کې د بیان د ازادۍ مخالف دي، په ټوله کې د بې پرې خبریالۍ مخالف دي، او تر ډېره حده نه غواړي چې دغه غیر له سنگل سورس خبر او یا هم د سټیج خبر نه بل ډول خبر په افغانستان کې وچلي.
بلې ښاغلی بومیا، تاسو د طالبانو له واکمنېدو راهیسې رسنۍ اتمن څارلي دي، فکر کوئ خپرونې بدلې شوي دي؟ آیا د دوی په خوا کې شوي دي که څنګه؟
مطلقا تاسو وګورئ دلته تر ډېره حده خبریالانو هڅه کړې ده چې خود سانسوري وکړي له ویرې نه، فیچر ریپورٹنگ، تحقیق ریپورٹنگ، تحلیل تبصرہ در ٹول لمائن جت رہی ہے، اور تحلیل و تبصرہ ہم کی گی لگ انگل نے کی گی سے اگر کسی طالبان منافع خواندی ساتل سے بھی آگا حمایت سے بھی خبروں ٹول اگر سنگ سورس یا اسٹیج وائس خبروں نے جسے خبری گی در ٹول عوامل دے اندر شیطر دے را محدود اولو پا خاطر دے تاسو گروہ پس تقریباً لگے ورس شدوی را غلی دی پس الحاو رسنی ترل سوی دی
یاو
علاقہ ہم دا
شارون موجود خغل بومیا زگوانم بلا پختن داو کم چه طالبانو یو کمیسون چه پخوا مو فکر کم دیمغه کار تا ادامه ور کردی ده سرغلوانو پنوم یو کمیسون ده ده خبریلانو ده تخطیو پاڑا بندی دا کمیسون ولی سم فعال نده یا کارونت سدینو چه بلاخره خبریال نیول کیگی ده نظامی کسانو لخوا بیا ول تکول کیگی یا بندیان کیگی؟
تاسو وګورئ په شفای ډول باندې طالبان ویلي دي چې د رسنۍ قانون هم مریول اجرا ده او نافذ ده، خو هغه تر اوسه د قانون په استناد باندې عمل نه ده سوی. په هغه کې د بیان ازادي محفوظه ده، په هغه کې د رسنیو بې پرې فعالیت محفوظ ده، په هغه کې د رسنیو دندې او مکلفیتونه معلوم دي. همداراز خو مخکې ویلي چې موږ هغه د تخطیطي کمیشن جوړوو، خو د هغه جوړېدل هم د قانون په اساس باندې ځانګړو تدابیرو باندې سمندري ټولنې غړی، د بشري حقونو خپلواک کمیشن غړی، د سینماګرانو د ادارې غړی، د ښځو د فعالینو غړي او همداراز د حقوقدانانو د شبکې د اتحادیې او همداراز د رسنیو د حمایت د نهادونو استازي غړي وو، او هغه ټول اکثرا د انتخاب په شکل باندې وو.
د جنوبی آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې رئیس ضیا بومیا و چې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو په وړاندې د زیاتېدونکو فشارونو په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک. خو طالبان بیا وایي چې د بیان ازادي ته د دوی په خبره د اسلام او شریعت په چوکاټ کې درناوی لري او رسنۍ فعالیت کولی شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د اگست راتمې پورې هغو افغانانو ته چې له دغه هیواده د نړۍ نورو هیوادونو ته سفر کوي ترانزیت ویزې ورکړي. صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه یکشنبه ناوخته په یوټیوب کې ویلي افغان ادباو ته د ترانزیت ویزو ورکړه به له هغوی سره د راتلونکي سفر لپاره د کاغذي کارونو په بشپړولو کې مرسته وکړي. په دې معنا چې که افغانان د نورو هیوادونو سفارتونو ته ورځي او یا د سفر تابعا ونیسي، کولی شي تر یو څه وخت په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې د حکومت لخوا د افغان ویزې نوې پالیسی زموږ د هڅو یو برخه ده چې د اړتیا په وخت کې خپلو افغان ورونو او خویندو سره مرستې ته دوام ورکړو. شریف له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د افغانستان خلکو ته د مرستې لاس ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د صدر اعظم شریف د ستراتیژیکو اړیکو مشر سلمان صوفي اعلان کړی و چې ښاغلي شریف د افغان کډوال مسافرو لپاره د ترانزیتي ویزو نوې پالیسي تصویب کړه. دا پالیسي د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په غوښتنه ترتیب او د جون په لسمه د دغه هیواد د فدرال کابینې په غونډه کې تصویب شوه. د پالیسي
پالیسی په اساس د پاکستان حکومت په 48 ساعتونو کې افغانانو ته دیرش ورځې ترانزیتي ویزې ورکوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو کې هم څه باندې 1,40,000 کسان له کابل په مستقیمو پروازونو کې بهر یوړل شول، خو تر هغه وروسته لویدیځ ته د کډوالۍ په تکل ګڼ افغانان د پاکستان له لارې سفر کوي. پاکستان داسې وخت دغو افغانانو لپاره د ترانزیت ویزو اسانتیا رامنځته کړه چې تیرو څو اونیو کې په کابل کې د پاکستان سفارت ډیرو افغانانو ته ویزې نه ورکولې، او دلیل یې دا راوړ چې د دوی په فورمو او غوښتنلیکونو کې ستونزې موجودې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو مخکخ تحقیقاتی مرکز وایي امکان لري چې پر روانه لسیزه کې د نړۍ لوی قدرتونه خپلې اټومي وسلې پیاوړې کړي او په اړه یې تبلیغات وکړي. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور شو دا خبره کړې. د دغه مرکز یو مخکخ څېړونکي ویلي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ وایي امکان لري پر روانو لسو کلونو کې د متحدو ایالاتونو او روسیې په ګډون نه لوی قدرتونه د اټومي وسلو سرو کې زیات او اسري کړي او په اړه یې ډېر تبلیغات وکړي. د تحقیقاتي مرکز د 2022 کال په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې امریکا، روسیا، برتانیا، فرانسا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل او شمالي کوریا له هم خپل اټومي وسلې اسري کوي، او که څه هم د 2021 کال له جنوري څخه د 2022 کال تر جنوري پورې د اټومي سروکو په شمیر کې نسبی کموالی راغلی، خو پر روانه لسیزه کې به د دې هیوادونو د اټومي وسلو زیرمې زیاتې شي. د راپور له مخې د پروسګن کموالی علت تر ډیره دا و چې د هیوادونو د تیرو کلونو زاړه سروکي له منځه وړي وو. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتو انسټیټیوټ د اټکل له مخې اوس مهال 3,022 اټومي سروکي په توغندیو او الوتکو کې ځای پر ځای شوي چې له ډلې 2,000 د تیارسۍ په حالت کې او توغولو ته چمتو دي. د راپور له مخې تقریبا ټول دا سروکي یا د روسیې یا د متحدو ایالاتونو دي. په راپور کې یادونه شوې چې په 2022 کال کې د امریکا له ټولو 15,428 سروکو څخه 1,440 او د روسیې له ټولو 15,910 سروکو څخه 1,580 یا په توغندیو یا په الوتکو کې ځای پر ځای شوي. د راپور له مخې نور اوه هیوادونه چې اټومي وسلې لري هم د اټومي وسلو د نویو سیستمونو د تولید یا ځای پر ځای کولو په حال کې دي یا یې په دې برخه کې خپل پلانونه اعلان کړي دي. له دې ډلې څخه په تیره چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخولو په حال کې دی. د سټوکهولم د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ راپور همداراز ویلي دي چې پاکستان 1,015 او هند 1,016 اټومي سروکي لري. د سټوکهولم د سولې په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د غنې وژنې د وسلو د پروګرام مخکخ څیړونکی او د امریکایي ساينس پوهانو د فدراسیون د اټومي معلوماتو د پروژې مشر هانس ام کریستنسن وایي داسې نښې نښانې شته چې د اټومي وسلو د کموالي پیر چې د سړې جګړې له پای ته رسېدو وروسته یې خبره کېدله نوره نو پای ته رسېدلې ده.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د طالبانو د حکومت په مشرۍ د افغانستان مرکزی بانک نن 1,000,000,000 لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه له ټولو شخصي بانکونو، پولیس شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. مرکزی بانک وړاندې لیکلي چې د پروسې ګټونکي باید خپل ټول حسابونه د ټاکلې نیټې پورې تصفیه کړي. مرکزی بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټیټول ښودلې دي. خو د ازادي رادیو د راپورونو پر بنسټ سره لدی چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو نرخ له پخوا رالوېدلی، خو د خوراکي او سون توکو په بیو کې د پام وړ تغییر نه دی راغلی. د افغانستان د ټوکر یا رخت برخ سوداګر د وارداتو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغو سوداګرو د خونې له چارواکو سره د خپلو ستونزو د حل په موخه ناسته کړې. د خبر پاڼې په حواله د ټوکر یا رخت سوداګرو له عربي متحده اماراتو او چین سره د ویزو او دغه شان له افغانستانه دغو ملکونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې خپلې اندېښنې د خونې له چارواکو سره شریکی کړی دی. د خونې لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د خونې چارواکو دغه سوداګرو ته د یادو ستونزو د حل په برخه کې ژمنې ورکړي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو واردات په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو په اړه زیات راپورونه ورکړل شول، او نن د افغانستان په مرکزي بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغاني، یو نوي پوله، یو یورو 95 افغاني، 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 16 افغاني، 3 پوله، یو سودریال 3 افغاني، 4.5 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني، 3.5 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغاني، او زر پاکستانی کلدار 4.6 افغاني.
له خبرونو ور اخوا
د برخه ته مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. په ټولنیزو تحلیلي مطالبو کې به وړاندې له ارزګانه یو راپور ولرو چې یو ښوونځی د کلو د خلکو په هڅه باندې جوړ شوی او لسګونه ماشومانو ته پکې د زده کړې زمینه برابره شوې. خو تر هغه مخکې له نوریاس نوریا ورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک پوسټ او ورځپاڼې د امریکا د هغو په زرګونو پخوانیو افغان همکارانو ته پام اړولی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې دي. لیکوال له خپل مطلب په پیل کې لیکلي، د 2021 کال په جولای کې 15 میاشتې مخکې له دې چې طالبان کابل ونیسي، د امریکا ولسمشر جو بایدن امریکایانو ته په وینا کې وویل چې امریکا به هغه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه کار کړی تر شا پرې نږدي. بایدن دغو افغانانو ته په خطاب کې وویل، که تاسو غوښتي وي په متحدو ایالاتونو کې کور لرئ او موږ به له تاسو سره یو، لکه هغسې چې تاسو زموږ په خوا کې درېدلی وئ. د لیکوال په باور ولسمشر بایدن هغه مهال دا خبره د دې لپاره کړې وه چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پرېکړې دفاع وکړي، خو د هغو افغانانو په اړه چې د ژباړونکو، د ښځو د حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د مشرانو په توګه ژوند په خطر کې وو، د ولسمشر دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. د نیویارک پوسټ په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو نږدې کال په پوره کې دوه خو تر اوسه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ په اساس د خپلو غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي. د نیویارک پوسټ د مطلب د لیکوال په باور د 2021 کال په اګست میاشت کې به د امریکا جګړه په افغانستان کې پای ته رسیدلې وي، خو موږ بیا هم پر ولسمشر بایدن غږ کوو چې د هغو په زرګونو زړورو افغانانو په اړه چې تر شا پاتې دي خپله ژمنه پر ځای کړي. مل انلاین ورځپاڼې هم په ورته یوې موضوع لیکنه خپره کړې او لیکي، د امریکا د سمندري ځواکونو د ذخیرې د برخې یوه پوځي له افغانستانه د هغې افغاني ولاصل امریکایي په ایستلو کې مرسته کړې چې له طالبانو سره بندي وه. مل انلاین لیکي، د 3 کلنې مهنه صافی کورنۍ تېره میاشت د امریکا د پوځ له احتیاطي پوځي افغاني ولاصل امریکایي سفیر اوف سره تماس ونیو چې د طالبانو له بنده د مهنه صافی په خوشې کولو کې ورسره مرسته وکړي. د ایمیل انلاین په لیکنه، په خپل سفیر اوف له خپل ورور سره په 13 دسمبر میاشت کې هغه مهال نیول شوی و چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ لاندې له تښتېدونکو کسانو سره مرسته کوله.
ور به شو روزګان ته هلته یو کس په خپل کلي کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. د راپورونو په اساس 200 زده کوونکي په دغه ښوونځي کې درس وایي چې اویای نجونې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
له تیارو څخه د رڼا پر لور ګامونه پورته کړي، وایي نه غواړي راتلونکي نسل د دوی په څیر په تیارو کې ژوند وکړي. د سلګونه ماشومانو دا غوښتنه چې تاسو اوري او په زده کړو بوختي، دا په کومه دولتي ښوونځي کې نه، بلکې د ترینکوټ شار اړوند د بلوسي په نوم په سیمه کې په یو کلیوال کور کې چې تور او تنګي زړې کوټې لري، د عمر خوړلي غوث الدین جلالزی په مرسته راټول شوی او خپل ورته تدریس کوي. عمر خوړلی غوث الدین جلالزی تر شاوخوا 40 کیلومتره مزل وروسته هر ورځ دغه کلی ته راځي او دغلته د پوهنې ډیوه بالا ساتلې ده.
50 مسجد په دې قریه کې وجود لري، تقریبا تر 50,000 نفر پورې په حدود کې نفوس دی. بدبختانه په دې ټوله قریه کې موږ لوستې سړی نه د قریه خلکو او د دغه حالت په لیدلو سره موږ دا ښوونځی د صفر امکانات څخه شروع کړ.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اړوند د بلوچي په سیمه کې د زده کړو دا مرکز چې اوس مهال په یوه کرایي کور کې جوړ سوی په څلورو ټولګیو کې 200 ماشومان چې اویا یې نجونې دي له ګڼو ستونزو سره په زده کړو بوخت دي. محمد بشیر همدرد د دې ښوونځي یو بل ښوونکی دی. ازادي راډیو ته یې د دې ښوونځیو د ستونزو په اړه وویل.
دغه کور تقریبا څلور وطاق لري، دا څلور وطاق بدون د تشناب، بدون د اوبو، بدون د پکې، بدون د هیڅ شرایط موږ نه ندی منظم چې موږ د ماشومان د سبق وایي داس وایي. موږ دغه څلور استادانو دغه امکانات دې شاګردان ته پیدا کړ جوړ کړل چې موږ اولاد ټولو کلام کتابچه تخته څه به اول وخت تر اوسه پورې موږ په کرز چلیږو.
د دې ترڅنګ دغلته په زده کړو بوخت ماشومان هم خوشحاله دي چې د زده کړو مرکز ورته خلاصوي، خو دوی هم له ورته ستونزو سر ټکوي. لړلې دروي ته نوز د کوونکو ازادي راډوي ته وویل.
نن شبینات ته ښوونځي ته لپاره راځم، موږ دا غواړو چې موږ مکتب را رسېږي کې موږ تر شی را کې موږ چې ډېر کسان په دغه ځای کې ناست یو، موږ په دغه موږ ته خیمې را کې، موږ د ولس څخه دا غواړو چې موږ ته خیمې را کې موږ سره تنا کې.
زه بلوچي اوسېدونکی یم، نوم یې امان الله دی. تختې ودلې مکتب وایي، نه قلم لرو نه کتابچه لرو نه تختې لرو نه بستې لرو. یو ساونې په هغه کې 200 نفر اوبه چې نه تشناب لرو، دا شان په کوره نیولې ده فرش تختې.
نوم یې واسه د بلوچي کلي اوسېدونکی یم. موږ د دولت څخه دا غوښتنه چې موږ مکتب را رسمي کې کتابچو قلمانو دا شی نه لرو، دغه دې را کې او نور شخص
کلیوال خوښ دي چې د راتلونکي نسل لپاره د تعلیم په برخه کې یوه کوچنۍ هڅپیل سوي، خو زیاتوي که دولت ورته دا ښوونځي رسمي کړي دوی به خپل شخصي مځکه ورکړي. د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس مولوي حق نما ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي له زده کړو بې برخو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د پوهنې ریاست د معلوماتو پر اساس چې د اورزګان ولایت په سلو کې 80% ښوونځي فعال دي، خو پاتې 40% نه غیر فعال دي چې د تیرو جګړو پر مهال تخریب شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي راډیو ته غوږی است.
السلام علیکم، زه زیب الله استم، زه د هلمند ولایت د مرجو سره ستاسو پیغام پرځم. تاسو خپل په خبرو کې وویل چې د کندهاران شان د ګرانۍ خپل تر قیمت یو څه ګران پلوري پر نولس باندې، نو کندهاران څه ملامتي په دې کې؟ په دې کې د حکومت دا پراخ د حکومت پر غاړه ده چې باید شان ارزانه کړي. نو څه مسئله ډېرې دکاندار خو هرکی څه ملامت دي، هغه مجبور دی چې په حکیمت یې ورکړي چې دې ته راغلی دي، هغه لا هم دی توانی دی په حکیمت کې چې دی ورکړي. نو په دې کې دکاندار خو هرکی څه ګناه ده؟ په دې کې باید حکومت یو څه وکړي، حکومت باید شان ارزانه کړي، باید مسئولیت لږ واخلي.
السلام علیکم، ایمال ازادی رادیو چې دا غوښتنه ده چې د کندهار په ښار کې ډېره ګرانی ده د غنمو او د غوښو، چې طالبان ورونه مخه نه ونیسیږي نو دا ولس ته به ډېره غټه ضربه ورکړي. وسلام، مننه له ازادي رادیو.
السلام علیکم، زما د ازادي رادیو له کارکوونکو او اورېدونکو نه دا هیله ده چې زما پیغام تور پورو چارواکو ورسیږي. دلته په لوګر ولایت کې غنم ډېر ګران شوي، مان په 1500 روپۍ شوي، نو هله مودا راځي د دې مخنیوي وشي.
السلام علیکم ورحمت الله، زه یو تن د هرات پلیس ستاسو سره د وایس میسج لاله پالیکه ما غوښتنه مو د امارت اسلامي د مشرانو څخه ده چې هغه په د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په وزارت باندې کنټرول راولي، او هلته کې داسې خلک استخدام کړي چې هغه حکمت ولري، هغه وسیع نظر او وسیع فکر ولري، هغه د حکمت او تدبر خوندان داسې بیلم اشخاص، به حکمت اشخاص چې هغه نه د وخت په تقاضا باندې پویږي او نه د شریع احکام په تطبیق باندې پویږي او نه هم د اسلامي احکام او مقررات د هغه په عمق باندې پویږي. نو لهدازه دا کم موجوده احکام چې صادریږي دغه دستورونه نشدي وړاندې کوي، کله د ښځو په مقابل کې، کله د عامو وګړو په مقابل کې. دا نه یوازې دا چې د خلکو احساسات راپاروي، خلک چې دی هغه د دین لیرې کوي، خلک د دین څخه بېزاره کوي، بلکې دا کولای شي چې د امارت اسلامي د حکومت او همداراز د ولس منځ کې فاصلې ایجاد کړي.